وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملن د زمانور همکاران مو د ساده رادیو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو هغه تورونه رد کړل چې د پرې تورن کړي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو د افغانستان اړوند خبرونه له ناجی صافی نه اورو.
په پیل کې د مهم خبرونو سره ټکی اوري. د افغان حکومت اجرایي رئیس ویل سړن وروسته به ډیر ژر د ملي امنیت شورا په ناسته کې د بدخشان ولایت د امنیت ټینګښت لپاره پر یوې طرحې بحث وشي. افغان حکومت د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر لورسته یو سرګندونو هرکلی کړی او د افغانستان ولسی جرګې امنیتي او دفاعي کمیسون ته دنده وسپارله سو د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوو هیلیکوپټرو کې نسلو په اړه سړنې وکړي. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي ل سړنو وروسته به ډیر ژر د ملي امنیت شورا په ناسته کې د بدخشان ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره پر یوې طرحې بحث وشي. عبدالله نن د بدخشان ولایت د بهارک شکاشم لوی لارې جوړولو د کار پایل په مراسمو کې ویل چې د بدخشان د امنیت د ټینګښت لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري اړینه ده. ښاغلی عبدالله، بدخشان ولایت ته په داسې حال کې سفر کړی چې له 100 ورځو نه خطو وروسته تېره ورځ افغان ځواکونه وتوندل چې زیباک ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. افغان حکومت د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر لورسته یو سرګندونو هرکلی کړی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل تر هغې چې تروریستان د پاکستان ملاتړ ولري پر ضد به د افغانستان او نړیوالې ټولنې ماموریت سلبسلو کې بریالی نه وي.
موږ له امریکایانو سره په مختلفو سطحو کې مذاکرات درلودل لپاره چې افغانستان کې زموږ ګډ هدف چې تروریزم محو ده، دا هدف ترلاسه شي. موږ وړاندیز کړی و چې پاکستان د تروریزم له ملاتړ څخه خلاص واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو رئیس دانیل کاتس د پنځشنبه په ورځ د سنا مجلس د استخباراتو د کمیسون یوې غونډې ته وویل چې اسلام آباد د تروریستانو په ځپلو کې پاتې راغلی. هغه وویل چې په افغانستان او هند کې د دغو تروریستانو حملو او په پاکستان کې د دوی موجودیت د امریکا او غرب ګټې له خطر سره مخ کړي دي. د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسون ته دنده وسپارله سو د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوو هیلیکوپټرو کېناستلو او اکمالاتو په تړاو څېړنې وکړي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د غړي ول سرګندونو وروسته په دې اړه وویل
په هر ځای کې دیده شوه کې در ساحات تحت کنټرول دشمن
دی. وی په هر ځای کې چې د هیلیکوپټر وسلوالو ته اکمالات کړي، کمیسون باید د امنیتي او کشفي ادارو چارواکي وګوري او ترې په دې اړه وضاحت وغواړي. د بدات حل کې د چپ دی ورسېو کې د سیر پورن ورکړ شوې چې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې دوه هیلیکوپټر ناسي دي او وسلوالو ته اکمالات کړي دي. او چارواکي وایي په کندوز او سمنګان ولایتونو کې نږدې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمین خبر اعلان د ویل چې یو لس وسلوال طالبان تیر ورځ د کندوز په چهاردری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. نوموړي ویل چې په وژل شویو کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قومندانان هم شامل دي. همدارنګه د سمنګان د پولیسو ویان منیر رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه ته وسلوال طالبان پورې دوه ولسوالۍ کې د وین خطی پر محل وژل شوی او 15 نور ټپین شوی. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه سند ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا زایر څخه اوري.
سلامونه. د ملګرو ملتونو د شکنجې پر ضد کمیټې د پاکستان د پولیسو پاوز او استخباراتي ادارو لخوا پراخې ځورونې او شکنجې غندلې دي. دغه کمیټې پرون له اسلام آباد څخه وغوښتل چې بیړني اصلاحات پلي کړي. د کمیټې تر 3 میاشتو وروسته په خپل لومړني راپور کې لیکلي چې د پاکستان پولیس په ټول هیواد کې په پراخو ځورونو کې لاس لري. په راپور کې راغلی چې د پاکستان پاوز استخباراتي ادارې او حکومت په لومړي ملایشي ټول په ډیرو وژنو کې لاس لري. د بشري حقوقو ملي کمیسیون چې د پاکستان د پارلمان اړوند اداره ده د ملګر ملتونو د دې راپور هرکلی کړی دی. دغه کمیسیون وایي د راپور په پاکستان کې د ځورونو او شکنجو په اړه د بحثونو په راپورته کولو کې مرسته کوي. د جنوبی کوریا نوی ولسمشر له خپل روسي سیال څخه غوښتي چې له شمالي کوریا سره د شخړو په هواري کې رغنده رول ولوبوي. مون جې ان تیر ورځ د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې او ویل دي چې د شمالي کوریا د اټومي ګواښ ته مخنیوي لپاره د حل لارې موندل کولای سي چې د روسي او جنوبی کوریا ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر په ویل مې کې راغلي چې شغلی مون خپل روسي سیال ته هیله وشو چې مسکو به د شمالي کوریا د اټومي حرکاتو په مخنیوي کې رغنده رول ولوبوي. بلخوا کرملن د ویل مې په خبرولو سره ویلي چې روسیې د کوریا ټاپووزمې د شخړو د ډیپلوماټیکو حل لارو پر اهمیت ټینګار کړی دی. په کوریا ټاپووزمې کې وروستۍ شخړې هغه مال لا ډېرې سوې چې شمالي کوریا د خپلو اټومي ازموینو خبر ورکړ چې د لویدیځ په باور دا کار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک سره څخه ښکاره سرغړونه ده. په لسګونو هیوادونو کې د جمعې پر ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه سوي دي. په امریکا کې له فیډکس کمپنۍ نیولې د بریتانیا د روغتیایي چارو تر ادارې پورې د دې حملو هدف ګرځېدلې دي. داسې ښکاري چې دا د نړۍ تر ټولو پراخ سایبر بریدونه دي چې تر اوسه په تاریخ کې سوي دي. د سایبر امنیتي کمپنۍ خبر ورکوي چې په تر سلو ډیرو هیوادو کې لږ تر لږه 15,000 سایبر حملې سوي دي. د هکرانو ډیر تمرکز پر روسیې، اوکراین او هند دی. دا هیوادونه دي چې د مایکروسافټ وینډوز ساړه سیستمونه کاروي. چارواکي وایي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت، د بیړنیو چارو وزارت او لوی بانک سبار بانک هدف ګرځېدلې دي. د روسیې په کورنیو چارو وزارت کې شاوخوا زر کمپیوټرونه اغېزمن سوي. برید کوونکي له هر کمپیوټر له 300 تر $600 پورې غواړي چې کمپیوټرونه ورته پرانیزي. په پام کې د امریکایي او اروپایي چارواکي راتلونکي چهارشنبه د هوایي شرکتونو پر امن خبرې وکړي. یو اروپایي چارواکي وویل دوی به د امریکا پر هغه اقدام هم بحث وکړي چې امریکا ته له اروپا څخه په الوتکو کې د برېښنایي سامان آلاتو د لیږد بندیز پراخوي. پولیټیکو ویب سایټ راپور ورکړی چې د دې کتنې په اړه د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت د وزیر جان کیلی او د اروپا د کورنیو چارو او ترانسپورټ د کمشنرانو ترمنځ د ټلیفوني کانفرنس پر مهال پریکړه وسوه. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ډیوید لاپن ویلي په الوتکو کې د برېښنایي وسیلو پر لیږد بندیز پر پراخولو تر اوسه نهایي پریکړه نه ده سوې. هغه بروکسل ته د کیلی د سفر خبر سمدلاسه تایید نه کړ. د روسیې د پلازمېنې مسکو په سره میدان کې لږ تر لږه 11 فعالان پرون ونیول سوه. یوه څارونکې ډلې چې د مظاهرو بهیر څاري ویلې دغو فعالانو په لوړ غږ د روسیې اساسي قانون لوست چې ونیول سوه. د او وی ډي انفو په نامه ویبسایټ چې د فعالانو نیول کېدل تعقیبوي راپور ورکړی چې په نیول سویو کې ایلدار دادین هم شامل دی. دادین له هغه شدید قانون څخه د سرغړونې له کبله د بند موده تېره کړې چې په دغه هېواد کې مظاهرو ته اجازه نه ورکوي. او وی ډي انفو ویب سایت راپور ورکوي چې نیول سوي فعالان د مظاهرې ساحې ته څیرمه د پولیسو حوزې ته بیول سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې پر دوی کوم تور هم پورې سوی کنه. د دین د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي یو پولیس نږدې راغی او ګوتڅندنه یې وکړه چې که له دې ځایه ولاړ نه سي وبنیول سي. د دې خبره لس دقیقې وروسته پولیسو ونیو. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه په د لګیدلې تورونه رد کړل او ویل چې شخصي زندانونه نه لري.
شخصي زندانو ته موږ ضرورت نه لرو. بندیخانه لرو، لوی مابس د کندهار لرو، په امنیه کمانډانۍ کې نظارت خانه لرو، په ولسوالۍ کې نظارت خانه لرو. در هغه ځای چې بندیانو کې به درته ورکړي نو ضرورت مې چې شخصي بندیانو
د خغلی رزاق بشپړ سرګندونې به په یو رپورت کې واوري. دا به هم واوري چې د کندوز سیمه چارواکي وایي نن شنبه د کندوز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ وروسته له وو ورځو پرانیستل شوې ده. په یو بل رپورت کې به مولدي خبر کو چې افغان حکومت د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر هغه سرګندونې چې پاکستان د ترهګرو په ځپلو کې ناکام هیواد بللی پر ځای بللی. د اجرایی رئیس ویان جاوید فیصل نن رسنیو ته وویل
موږ وړاندیز کړی و چې هغه تروریزم له ملاتړ څخه خلاص واخلي تر څو افغانستان او سیمه ته امن کړي.
د خغلی فیصل بشپړې سرګندونې هم په یو ریپورت کې اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د شکنجه عزت کمیټې پرون د پاکستان د پولیسو پوځ او استخباراتو لخوا د شکنجه پراخ موارد غندلي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. ایران او سعودي عربستان په سینګال کې د مذهبي نفوذ لپاره هڅې کوي. دا موضوع هم د سیمه او نړۍ په ریپورتونو کې اوریدلای شي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه هم له یاده متاسه. دا د ازادي راډیو ده. د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو تورونه رد کړل. خغلی رزاق وایي چې شخصي زندان نه لري او ټول دولتي زندانونه د سرسلیب نړیواله کمیټې او د بشري حقوقو د سازمانونو لخوا په منظم توګه پلټل کیږي. محمد صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو د شکنجه عزت کمیټې د جمعې په ورځ په راپور کې وویل چې د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق باید د هغو تورونو په وجه محاکمه سي چې د دې کمیټې په وینا خلګې شکنجه او په شخصي زندانونو کې ساتلي. د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو دغه راپور ته په عکس العمل کې وویل شخصي زندان نه لري او ټول دولتي زندانونه د سرسلیب د نړیوالی کمیټې او د بشري حقوقو د سازمانونو لخوا په منظمه توګه پلټل کیږي.
شخصي زندانو ته موږ ضرورت نه لرو، بندیخانه لرو، لوی مابس د کندهار لرو، په امنیه کمانډانۍ کې نظارت خانه لرو، پولیس والی کې نظارت خانه لرو، درغه سات بندیان یو کې بدل تر ورکې نظارت مې چې شخصي بندیانو خو د بندیخانه رسمي بندیخانه لرو کې څوک زما شخصي مطلب یو سره هم کولای شي چې دا بندیخانه لرو نو بیا به شخصي بندیخانه پټ بندیخانه ضرورت خو ټول د پولیسو اداره از مر سره ده نظارت خانه لري قانوني نظارت خاني درې بندیان سره ولانه ورته راځي بشر کوکو ولانه ورته راځي ما بس لم ټول هڅه تکاچ نو د دې ضرورت چې موږ شخصي بندیان وو رالو چې دی خلک ورسوي یو څوک نه دی ورسوي.
کمانډان ویل پولیس د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي. هر تورن کس چې د پولیس لور نیول کیږي تر پلټونو ورسته عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کیږي. کمانډان ویل تر دې مهاله 200 دیش تن افسران پولیس او امنیه کمانډانان د غیر قانوني کړونو او د خلکو سره د ناسم چلند په جرم بندیان کړي او څارنوالې ته معرفي کړې دي.
دا دروازه پر موږ په مابس کې دراتیا ډېر بنجان ده یو کال لرو په دې کې کمانډانان د ولسوالۍ ست د خاکریس کمانډان پکښې دي، د تختپل کمانډان پکښې دي، د غوړه کمانډان پکښې دي او امرین د اوزو د دریمه اوزې امر بندي سوي دي. په دې کې د ولسمې د ست سوي دي، هغه څارنوالې ته معرفي سوي دي، دا ولې د معرفي سوي دي. 200 کسه یو وسک ته جوړي چې دا بندیخانه لږه وسم په بندیخانه کې پراته دي چې دا پر موږ ډیر ګران او موږ سمته بارو مونږ ادب دادی چې د خلکو د ازار نسی د خلکو حقوق ته شو لاندې نسی موږ دا کار کړی دي.
امنیه کمانډان دغه راز وبای چې د بشری حقوقو د سرغړونې دغه راپور د بشری حقوقو ادارې د یو شمیر هیوادونو د استخباراتي ادارو په غوښتنه جوړ کړي. د نوموړي په وینا د بشری سرغړونو د راپور جوړون کې د پاکستان د استخباراتو کارمندان دي او د ارتیا پر محل به ولسمشر تاسناد وسپاري.
دا راپور یک طرفه دی او دا راپور د پردی د استخبارات په خله جوړ شوی دی. موږ دا راپور ده وو په دې کې موږ پوهیږو چې د بشر حقوقو اداره چې دلته دی په نور ځای کې چې د دې په دې کې څوک شامل دي څونه نه پوس لري په دې کې د پاکستان ایسای مستقیم نه پوس لري او هغه شواهد کبه وغوړي ز په خپل د افغانستان د جمهور په مخ کې هغه شواهد کړم د دې پر اداره باندې چې د کوم راپورونه جوړي د چا په خله جوړي.
د کندهار پر امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق پر داسې محل د بنجانو د شکنجه راپور خبريږي چې 13 ورځې د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په سپین بلده کې د افغانستان د خاورې څخه د دفاع په خاطر نوموړي ته د زرو مډال او ستاین لیک ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندوز سیمه شارواکی وای چې نن د کندوز ته خار لوې لاره د ترافیک پر مخ خلاص شوې او د محل خلک پرې په آزادانه توګه تګ را تک کولې. شې د غلاره د وور زرایسي د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې لکبله تړلې و. اجمل اریان له سیمین اور تفصیل راکې.
د کندوز ته خار لوې لاره د ترافیک پر مخ خلاص شوه. د کندوز ته خار لوې لاره له وور زرایسي د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې لکبله د ترافیک پر مخ تړلې و. خو د جمعې پر ورځ د افغان ځواکونو وتوانېدل چې دغه لاره د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه کړي. خو د شنبې پر ورځ پر دغې لویې لارې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه. د کندز ولی اسدالله عمرخیل له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده او د دغې لارې د خوندیتوب لپاره دوی جدي پلانونه تر لاس لاندې لري.
را به روی ترافیک از یعنی که لحظه باز است مناسب هیچ نبا
لار اوس مهال خلاص ده او خلق کولی شي تګ راتګ وکړي او هیڅ ډول ستونزه نشته ده. او په دې ورځنۍ جګړه کې 55 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه 10 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي او 14 تنه ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو خلک هم ډیر خوشحاله دي چې دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د دغه لارې په اوږدو کې یو تن ځایي اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده، خلک پرې تګ راتګ کوي او کومه ستونزه نشته ده او خلک هم په خپلو ځمکو کې په کاروبار بوخت دي. د کندز تخار د لویې لارې یو تن موټر چلوونکي په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل زه له خانآباد څخه راغلم، لاره خلاصه شوې ده او د لارې امنیت دولتي ځواکونو نیولی دی، هیڅ کومه ستونزه نشته ده. د کندز تخار پر لویې لارې هغه خلک چې تګ راتګ کوي وایي چې اوس مهال یوازې سړک د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شوی دی، خو د سړک دواړو خواو ته په کلي کې لا هم وسلوال مخالفان فعاله فزیکي حضور لري او لا هم دغه سړک د طالبانو تر جدي ګواښ لاندې دی. دغه خلک وایي څو چې د سړک شاوخوا کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه نه شي، نو احتمال لري چې بیا هم دغه لاره د ترافیکو پر مخ وتړل شي. په ورته وخت کې د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د دغې لارې د ډاډمن امنیت په خاطر د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر نوې امنیتي پوستې جوړوي، خو دغه سړک د ماینونو د انفجار همدارنګه د درنو وسلو د مرمیو لګېدو له کبله ډېر خراب شوی دی. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
افغان حکومت د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر هغه څرګندونه چې پاکستان د ترهګرو په ځپلو کې ناکام هیواد بللی پر ځای وبللی. د اسرائیل ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ ته ولاړ وي، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه به ټکنۍ مخته سي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت له امریکا غواړي چې پر پاکستان د ترهګرو د نه ملاتړ له امله جدي بندیزونه ولګوي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
افغان حکومت د امریکا د استخباراتو د رئیس د وروستۍ او سرګندونو څخه د ملاتړ پترس کې وایي د امریکا نوي حکومت ته وړاندیز کړی چې پاکستان د ترهګرو لملاتړ راوګرځوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکو له امریکایي لوړ رتبه مسؤلینو سره په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځوړلو تر څنګ باید د دې ډلې مالي سرچینې هم وچې شي. د ښاغلي فیصل په خبره که پاکستان رښتینې مرسته ونه کړي نو د ترهګرۍ په وړاندې د افغان او نړیوالې ټولنې مبارزه به په سختۍ سره مخ ته ولاړه شي.
موږ له امریکایانو سره په مختلفو سطحو کې مذاکرات درلودل، د لپاره چې افغانستان کې زموږ ګډ هدف چې تروریزم محو ده، دا هدف ترلاسه شي موږ وړاندیز کړی و چې د نورو ټولو آبادو تر څنګ د کار وسي او زموږ توقع هم دا ده چې کار وسي چې پاکستان د تروریزم له ملاتړ څخه خلاص واخلي تر څو افغانستان او سیمه ته امن کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو رئیس دانیل کاتس د پنځشنبې په ورځ د سنا مجلس د استخباراتو د کمیسیون یوې غونډې ته وویل چې اسلام آباد د ترورستانو په ځپلو کې پاتې راغلی. د ویلي په افغانستان او هند کې د ترهګرو حملې او په پاکستان کې د دوی موجودیت د امریکا او غرب ګټې له خطر سره مخ کړي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې له دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له دغه هیواده د ترهګرو ډلو په وړاندې په مبارزه کې د جدیت غوښتنه کړې وه. پاکستانی چارواکو لا تر دې دمه د امریکا د استخباراتو د رئیس د دغه سرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی. د سرګندونو داسې محل مطرح کیږي چې د امریکا نوې اداره او ناټو په افغانستان کې د تروریزم د ځپلو په هدف د بهرنیو سرتیرو په ډیرولو غور کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم له ترهګرو ډلو څخه د پاکستان ملاتړ ته په اشاره د امریکا نوي حکومت ته ځانګړي وړاندیزونه لري. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په پاکستان د بندیزونو لګول له دې هیواد سره مالی همکاري پرې کول او په دې هیواد کې د تروریستانو پټنځایونه په نخښه کول زموږ عمده غوښتنې دي، ځکه په دې صورت کې به پاکستان خپله چمتو شي چې د تروریستانو لملاتړ لاس واخلي. ښاغلی صدیقي وایي که نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې جدي عمل ونه کړي، نامني به په سیمه کې دغه شان دوام ومومي چې نړۍ به هم وګواښي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي، اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ یو شمیر ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو دراستولو په تړاو مطالب چاپ کړي دي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې سر مقاله لیکونکي لیکي، وروسته تر هغې چې امریکا افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو ویلي، اوس د ناټو یو شمیر غړي هیوادونه هم افغانستان ته د نورو ځواکونو په استولو غور کوي. په سر مقاله کې راغلي چې یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې جګړه د طالبانو په ګټه ده، نو ځکه د دوی په وړاندې عملیات باید پراخ او مؤثریت یې زیات شي. خو دوی دا هم ویلي چې د ځواکونو استول دغه هیواد ته د مشوره ورکونې په برخه کې دي او امریکایي ځواکونه به مخامخ په جګړه کې ګډون ونه کړي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې د دغو کسانو د راستولو لګښت ډیر زیات دی، ځکه د په وینا چې پنټاګون په خپل یو راپور کې ویلي ول چې په افغانستان کې د هر امریکایي سرتیري لګښت $1,000,000 دی. نو که دغه هیواد ته 15,000 تازه دمي ځواکونه رالیږل کیږي، کلنی لګښت یې $5,000,000,000 ته رسیږي. په سر مقاله کې راغلي چې امریکا او د ناټو یو شمېر نور غړي هیوادونه غواړي چې په جګړه کې د ترهګرو په وړاندې برلاسي شي. خبر داوي چې د نورو ځواکونو د رالیږلو پر ځای افغان ځواکونه تجهیز او پرمختللي وسلې د دوی په واک کې ورکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور افغان ځواکونه په خواني په کور ناست افغان جنرالان هم روزلی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د امریکا د سنا جرګې د دفاعي خدماتو کمیسیون افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کړی او ویلي چې د دغه ځواکونو ماموریت باید ښې پایلې ولري. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې د امریکا پوځ او استخباراتو موافقه کړې چې د افغانستان په جګړه کې باید بې تفاوته پاتې نه شي. دا سر مقاله لیکوالی کړي افغانستان ته د نورو ځواکونو د رالیږلو هدف دا دی چې د داعش او القاعدې د ځپلو ترڅنګ باید پر طالبانو هم فشار زیات شي څو د سولې خبرو ته کینی. په سر مقاله کې افغانستان ته په بیلابیلو پوځي او امنیتي برخو کې د تازه دمو امریکایي سرتیرو د مشورې ورکونې هرکلی شوی ویل شوی چې دا به د جګړې د جغرافیا د لا پراختیا مخنیوی وکړي.
تو سمته زموږ غږ لاساته یې راډیو ناوړه یا روپۍ ټولنه وای تیر کال څه د پاسه درش پېته سره تنکیز وانان چې په یوازې سره روپا ته ورغلي د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړي. ل دې ډلې تنکیز وانانو څخه سلويخ په سلو کې له افغانستان څخه روپا ته رسیدلي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني خبري اژانس د ریپورت جزئیات تراوري.
د اروپا د احصایې اداره وایي په تیر 2018 میلادي کال کې څه د پاسه درش پېته زره تنکیز وانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې په وینا په دې ډله کې 40,000 افغانان، 12,000 د سوریې اتباع دي چې نږدې 90 پسلو کې هلکان دي چې د 1800 او 1900 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د جرمني خبري اژانس یا ډي پی ای وای اروپا ته د رسیدلو د غتونکو ځوانانو شپږ ډېر زرو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. یو زیات شمېر نورو بیا په برتانیا، ایټالیا او اتریش کې د پاتې کېدو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې اروپایي ټولنې موافقه کړې ده چې د دې اتحادیې غړي هیوادونه سویډن، ډنمارک، ناروې او اتریش به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو پولو د څار او کنټرول تدابیرو ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د پولو د کنټرول چارې په 2018 میلادي کال کې وروسته تر هغې پیل شوې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو یوې بې سابقې څپې اروپا ته مخه کړه. د اروپا کمیسون تیرونه ویل چې دا به وروسته واری چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د پولو د څار او کنټرول چارې تمدیدېږي. ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا به کړم په لاسه وانه یا په لاسه وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولا سي فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
دوستانو تاسو موږ غږ آزادې رادیو ناوړی. ایران او سعودي عربستان په سینګال کې د مذهبي نفوذ لپاره هڅه کوي. د رویټرز خبري اجانس د ریپورت لمخې په 15 میلیون نفوس لرونکي سینګال کې چې پکې له 1.75 لک پورې شیعاګان ژوند کوي، ایران د مذهبي نفوذ لپاره د زده کړو مرکز جوړ کړی او سعودي عربستان په قطر، دوبۍ او کویت کې د سلفیانو جماعتونه تمویل کړي. ملالۍ بشیر د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
د سنګال په تر ټولو عالی سیمه کې د المصطفی پوهنتون یو څانګه فعالیت کوي او شیعه مسلمانانو ته د یو شمیر مزامینو تر څنګ د نوي ټکنالوژي زده کړې هم ورکوي. د المصطفی پوهنتون د دې څانګې رئیس یو ایرانی دی او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای عکس یې د خپل دفتر پر دیوال ځړولی دی. د سنګال د مصطفی پوهنتون په دې څانګه کې چې کوم مزامین ورته ویل کیږي، په هغو کې د ایران د تاریخ او کلتور، اسلامي ساينس او فارسي ژبې مزامین شامل دي. د دې پوهنتون محصلان وړیا ډوډۍ او مالی مرستې هم ترلاسه کوي. دا پوهنتون په صوفي مذهبي اکثریت لرونکي سنګال کې د شیعهګانو یو بیلګه ده. په سنګال کې ډیری مسلمانان صوفي اسلام مني چې ډیر آرام او غیر سیاسي اسلامي لاره ده. د رویټرز خبري اجانس تر راپور لمخې په دغه 15 میلیونه نفوس لرونکي هیواد کې چې له 1.5 لک شیعهګان لري، ایران د مذهبي نفوذ لپاره هلته د زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي. د ازادي راډیو د ایران څانګې خبریال قدرت شهیدی د ایران د اسلامي رژیم هڅو ته په اشاره وایي، نه یوازې په سنګال کې بلکې د نړۍ او سیمې په ګڼ شمېر هیوادونو کې ایران ورته کارونه کوي.
جمهوری اسلامی ایران در زمان آیت الله
دی وای جمهوری اسلامی ایران د آیت الله علی خامنه ای په وخت کې دا مسأله مطرح کړې و چې اسلامی انقلاب باید صادر شي. په لومړیو کلونو کې د دې کار لپاره اقدامات کول چې په تدریجي توګه ووسول، خو د محمود احمدی نژاد د ولسمشری د دورې پر مهال دغه فعالیتونه زیات شول او المصطفی پوهنتون له هغو ادارو څخه دی چې اصلا د دې کار لپاره تاسیس شوی. اوس هم په 500 بهرنیو هیوادونو کې څانګې لري. ایران په ځینو هیوادونو لکه سومالیا، افغانستان، لاتین امریکا او د سیمې په ځینې نورو هیوادونو کې نورې ادارې او موسسات جوړ کړي چې ځوانانو ته د شیعه اسلام د قوانینو د زده کړو په برخه کې کار کوي. آیا د جمهوری اسلامي ایران د رژیم هڅې یوازې د مذهبي نفوذ لپاره دي که ورسره نور اهداف هم لري؟ په 2010 کال کې د نایجیریا په لاګو ساحل کې د ایران د وسلو یو بار ونیول سو چې سنګال پرې شک کاوه چې دغه هیواد یاغیانو ته لیږل شوی و. د سنګال پلازمینې داکار له ایران سره هر ډول روابط د موقت مودې لپاره قطع کړل. په 2014 کال کې المصطفی پوهنتون ته ځانګړې سوې بودیجه شاوخوا 24 میلیارد دریاله ده چې د 4.5 میلیونه ډالرو په برابر ده. د سنګال صوفي مذهبي وایي چې دوی له سیاسته لیرې دي، خو سلفیزم او وهابیزم د سنی مذهب سخت دریځې لارې ګڼل کیږي. سعودي عربستان، قطر، دوبۍ او کویت په سنګال کې د سلفیانو لپاره جماعتونه تمویل کوي او تر اوسه یې لسګونه میلیونه ډالر ورته ورکړي دي.
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې پرون جمعه د پاکستان د پولیسو، پوځ او استخباراتو لخوا د شکنجې پراخ موارد وغندل. د ادارې له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې په چټکۍ اصلاحات عملي کړي. د فرانسې د خبري اژانس د یو رپورټ په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې په پاکستان کې د پاکستاني پولیسو، پوځ او استخباراتو لخوا په پراخه پیمانه د خلکو د شکنجې کولو موارد وغندل. دغه ادارې تر څو میاشتنیو څیړنو وروسته د جمعې په ورځ په خپل راپور کې په دې اړه معلومات خپاره کړي دي. د شکنجې ضد کمیټې په راپور کې ویل سوي، په ټول پاکستان کې پولیس په توقیف ځایونو کې له خلکو د اعتراف اخیستو لپاره په پراخه پیمانه د خلکو په شکنجه کولو کې لاس لري. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې په راپور کې ویل سوي، د پاکستان د پوځ، استخباراتو او ملیشه ځواکونو لخوا هم په زیاتو مواردو کې له محاکمې پرته خلک اعدام سوي، شکنجه سوي یا هم لا درکه کړای سوي دي. په راپور کې د ته هم اشاره سوې ګڼ پاکستاني بلاک لیکونکي چې پر افراطیت او دولتي چارواکو یې انتقادونه کړي، په خپل سری ډول د څو اونیو لپاره توقیف ته اچول سوي، خو پاکستان نه دی توانېدلې د یوې دغسې قضیې په اړه هم څېړنه وکړي. د راپور په حواله د پاکستان حکومت د هغو قضیو په باب هم عملی اقدام نه دی کړی چې د خلکو د ورکېدو یا هم په توقیف کې د وژل کېدو په باب دي. ملګرو ملتونو له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې له قدرت څخه د دغسې ناوړه استفادو د مخنیوي لپاره دي اصلاحات عملي کړي. د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون او یو بل سازمان چې د پاکستان له پارلمان سره تړلې دی د دې راپور هرکلی کړی دی. دوی ویلي د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې لخوا د دغه راپور خپرېدل ښایي له دې سره مرسته وکړي چې په پاکستان کې د شکنجو په باب څېړنې پیل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږنوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د وی پانه لاري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې که زموږ وی پانه ته ورشي زموږ ریپورتونه، مطالب، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل اکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتلای شي. د وی پانه په تمه د ازادي راډیو .com وسم دونیمی بجې شوې ور بیا پام کوي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لا فریبا ظاهر نه یو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي له څېړنو وروسته به ډېر ژر د ملي امنیت شورا په غونډه کې د بدخشان ولایت د امنیت ټینګښت لپاره پر وی طرحه بحث وسی. افغان حکومت امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر له وروستیو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلي دی اسلام آباد د تروریستانو په ځپلو کې پاتې راغلی. د افغانستان ولسي جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون ته دنده وسپارله چې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوو هلیکوپترو د کښېناستو او اکمالاتو په تړاو څېړنې وکړي. چارواکي وایي په کندوز او سمنګان ولایتونو کې نږدې 20 وسلوالو مخالفین وژل شوي. د ملګرو ملتونو د شکنجه پر ضد کمیټې د پاکستان د پولیسو، پاوز او استخباراتي ادارو لخوا پراخې ځورونې او شکنجه غندلې دي او له اسلام آباد څخه غواړي چې بیړني اصلاحات پلي کړي. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو دې ته چمتووالی نیسي چې پر سعودي عربستان تر 100 میلیارد ډالرو د ډیرو پیسو په ارزښت وسلې خرڅ کړي. او د جنوبي کوریا نوی ولسمشر له خپل روسي سیال څخه غوښتي چې د کوریا ټاپو وزمې د شخړو په هواري کې رغنده رول ولوبوي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. اوس هم په مکړی څو اقتصادي خبرونه ده.
السلام علیکم، په مکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ته. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالعبدالله د اشکاشم بهارک ترانزیټي لارې پرانستل د اقتصاد په برخه کې موثر یاد کړه. د اجرائی رئیس عبدالعبدالله نن د دغې لارې د پرانستلو پر مهال وویل چې دغه ترانزیټي لار کولای شي چې د کارمندنې او توریزم په برخه کې مستقیم او غیر مستقیم اغیز ولري. په ورته وخت کې د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په نور برخو کې د ستونزو د هواري په برخه کې له خلکو سره خبرې هم وکړي. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي که حکومت د مرمرو د ډبرو له صنعتکارانو سره د ځمکې، برښنا او د اړتیاو په نورو برخو کې همکاري وکړي د دوی فعالیتونه به لا پراخ شي. د یاد ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل حمیدالله خادم ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په یاده برخه کې ډېرې فابریکې فعالیت کوي او ډېره پانګونه هم په دغه برخه کې شوې ده. د ښاغلي خادم په خبره په دغه فابریکو کې په لسګونه کسان په دندو هم بوخت دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجي پاکستاني وړه 1200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2250 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي ورجې 1850 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 53 او یو لیټر ډیزل بیا په 33 افغانۍ پلورل کیږي. همدارز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ، یو یورو 40 افغانۍ، یو پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پله، او زر پاکستانی کلدار 450 افغانۍ. د خبرونو پای.
دوستانو سبون کاکړو چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. د انټرنیټ لپاره کولای شي چې زموږ ویبپاڼه نم زموږ خبرونه واوري ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼه پاته د زموږ په ویبپاڼه کې مطالبه ریپورتونه ل تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې ویډیوګانو سره هم کتلای شي د فیسبوک لپاره هم کولای شي چې زموږ د فیسبوک پاڼه باندې خپل نظرونه زموږ په ریپورتونو را سره شریک کړي زموږ د فیسبوک د پاڼه پاته د ازادي رادیو او بخي facebook.com/azadiradio
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوس هم رازو ونیزو پروګرامونه ته د خبري مطالبه برخه پای ته رسو دا اند څنګه وړاندې کیږي ورپسې حقیقت څه دی لای ادمه باسي
تاندې څنګه
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تاندې څنګه وی بل خبرونه ته مهرکلی کوم په دې خبرونه کې به د هغه بنسټ پاړه خبري واوري چې غواړي د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي
فکری ودی تا یا و امزین جوړونه تل کار کړی وي
اوس درې کتابتونونو پرانیست دي
کول شو دي کلیو ځوانان دي ته وهڅو چې نورې بیلارې او خپل سره پریک دي او کتاب ته مخه کړی
پکتیا هغه ولایت دی چې لای هم درې ولسوالۍ لیسې نه لري خو په همدې ولایت کې د وطن پالو زلمیانو بنسټ غواړي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزي یاد بنسټ دا کتاب راټولونې د څو میاشتنی بهیر پترس کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول کړل او تر دې دمه د پکتیا په درې ولسوالیو ډنډي پټان سمکنیو او میرزکی کې عامه کتابتونونه پرانیستي دي د وطن پال بنسټ غړی محمد شریف شریفي وایي د ځوانانو د فکری ودې او ویښتابه په خاطر د دغو کتابتونونو پرانیستلو ته ملا تړلې ده
زموږ یو سره هدف دا و چې د پوهنې ریاست سره او همداشان د ولسونو لپاره هم یو زه هڅې کړې وي ولسونو ته هم کتاب رسولی وي او دلته مو د مطالعې دود ته کار کړی وي او په ټوله کې مو فکري ودې ته یا عامه ذهن جوړونې ته لږ کار کړی وي
د وطن پال زلمی بنسټ غړو د کتابتونونو لا جوړولو مخکې د کتابونو د راټولولو یو کمپاین پیل کړی وو چې د دې کمپاین په لړ کې شاوخوا 1000 کتابونه راټول کړل د دې بنسټ غړی منور اندیل وایي کله چې د ټولنیزو شبکو لارې د کتاب راټولونې کمپاین پیل کړ خلکو ډېر مرسته ورسره وکړه
وطن پال زلمی بنسټ غړو تر دا مهاله د 1000 په شاوخوا کې کتابونه راټول کړي دغه کتابونه چې راټول شوي دي د پکتیا کابل او همدارنګه ننګرهار او خوست او ځینې نور ولایتونو کې هلته ځینې مدني ټولنې وي ځینې ځوانانو مدني فعالانو چې دوی باندې مونږ غږ وکړ یا دغه کمپاین مو چې د فیسبوک له طریقه پیل کړ نو خلکو مونږ سره په پراخه پیمانه باندې د کتابونو په راټولولو کې مونږ سره مرسته وکړله
د وطن پال زلمی بنسټ غړی سید رحمان ویال وایي لا دریو کتابتونونو وروسته یې نیت دی چې بل کتابتون د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې پرانیزي او همدغسې د لړۍ نورو ولسوالیو ته هم وغځوي
اوس درې کتابتونونه پرانیستي دي چې له دې وروسته بیا ځاځیاریوب ته راتلونکی پلان لرو چې هلته هم کتابتون پرانیزو ورپسې به بیا زرمت لویې ولسوالۍ د هلته کتابتون پرانیزو دغسې به دا لړۍ دوام لري د پکتیا په 13 ولسوالیو کې به مونږ کتابتونونه پرانیزو هغه ولسوالیو کې چې موږ ته خلک په خپل هغه شرایط چې موږ وړاندې کړي په هماغو شرایطو وړ خلک یا وړ کسان برابر شي موږ کتابتون وروړو او هملته به کتابتون پرانیزو خلک به مطالعه کوي
کتابتونونه ودانۍ غواړي چې کتابونه پکې وساتل شي خو وطن پالو زلمیانو د خپلو کتابتونونو لپاره ودانۍ له کومه کړې دا دې بنسټ غړی او د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر مو همدا پوښتنه ځوابوي
مونږ دغه سینه کوو چې کتابونه خلکو راټول کوو بیا د خدای دینه کې بیرته مونږ لمړی د کتاب دښمن مونږ شو او د کتابونه یا ورکو یا ځای کو یا استفاده ترې ونه شي دې لپاره هم مونږ خپل پروګرام لرو چې مخکې له دې چې ولسوالیو ته یا لرو پروتو سیمو ته مونږ مونږ کتابونه انتقال کړو د خپل د سیموالو نه غواړو چې مونږ ته ځای او یو موظف کس او په عین حال کې الماری او چوکۍ او داسې نور لوازم او شرایط چې باید یو کتابتون ولري دا سنتیاوي ترې غواړو. کله چې دا شرایط مونږ ته راپوره کړل نو بیا مونږ د مرزو هلته کتابتون ایجادو او کتابونه وروړو.
د پکتیا اوسیدونکي د وطن پالو زلمیانو هڅې ستایي چې په دې ولایت کې د کتابتونونو د پرانیستې په خاطر کوي. دا دې ولایت یو اوسیدونکي
دغه کتابتونونه جوړول ترڅو آینده نسل مطالعه وکړي او د خپل د مطالعې د وجې نه دوی هغه وطني احساس په ځان کې فائدہ کړي. دا یې ډیر په ځای کار وو. تر اوسه پورې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې څومره مدني بنسټونه چې یو ځای شوي دي دا چې دوی هم غواړي چې کار وکړي خو داسې یو کار چا نه ده ترسره کړی لکه وطن پال ځلمی ترسره کړی ده. مونږ ډېره مننه ترې کوو.
منور اندیال وایي مخکې به ځوانان د کتابونو د ترلاسه کولو په خاطر د پکتیا مرکز ګردیز ته تلل خو اوس یې لنډ په خپلو ولسوالیو کې موندلی شي.
په هر ولسوالۍ کې لوستې خلک لرو، هلته محصلین دي، هغه کتابخانو ته لاسرسی نه لري، کتابو ته د راتګ لپاره مرکز ته راځي. نو هلته چې دغه کتابخانه جوړ شوی دی په دغه کتابخانو کې د هر برخې کتابونه شته او خلک استفاده ترې کوي او د دې ترڅنګ دغه کتابخانه د ورځې په ټولو وختونو کې خلاص وي.
په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د وطن پال زلمی بنسټ د کتابتون مشر شال وایي کتابتون به هر ورځ د ځوانانو پر مخ پرانیستی وي او هر کتاب چې له دوی سره وي د مطالعې په خاطر ورکوي.
دا کتابتون مسئول یم، هر څوک کولی شي ځوانان چې د کتابتون ته راشي کتاب وخلي په ښه نظر یې ولوستي او بیرته دلته راوړي. مسئول نفر برته هر وخت دلته موجود وي. انشاءالله چې هر څوک ارتللی شي هغو سطه هغو ته مونږ کتاب ورکوو. هغوی بیرته مطالعه کوي دي، بیرته دې راوړي همدلته همدلته به تسلیموي، بل کتاب دې وړي. نور لیسو ته به مونږ داسې جل کتابونه ورکوو چې سلسل پنځوس پنځوس اتیا اتیا کتابونه به ورکوو. هغه چې کله دوی لوستي میاشت پنځلس ورځې بعد به راوړي، نور دا به تویلوي، نور به ورکوو.
ایمل خمر وایي په پکتیا کې اوس د کتابونو مینهوال ډېر شوي او د کتابتونونو له جوړېدو وروسته دوی ته معلومه شوه چې ډېر ځوانان غواړي مطالعه وکړي.
په دې وروستیو کې چې هلته د تعلیم کچه ډېره لوړه شوې ده، لوستې کسان ډېر شوي دي او لا هم ډېرېدونکي دي. نو د دوی علاقمندي ډېره دا وه چې باید کتابتونونه ولري او کتاب مطالعه کړي، خو د دوی لپاره بیا لازم سهولتونه نه وه، دوی لپاره کتابونه نه وه، یا د دوی لپاره کتابتونونه نه وه. نو دغه ټول هغه خبرې وې چې موږ دې ته وهڅولو چې باید دغه مهمه ستونزه د ځوانانو ورحل کړو. البته څومره چې زموږ وسه رسیږي، موږ هره اونۍ هغه کتابتونونه چې موږ یې په لوسلۍ کې پرانیزو هره اونۍ موږ ترې راپور اخلو او موږ یې څارو. په لسګونو ځوانان کتابونه لولي او کتابونه خپلو کورونو ته وړي او بیرته یې راوړي، استفاده ترې کوي. همدغه د کتابتونونو ایجاد و چې اوس ورځ تر بلې دا لیوالتیا ډېرېږي او خلک غواړي، بیا په ځانګړي ډول وستي کسان غواړي چې کتاب ولولي، ژوند د کتاب له مخې تیر کړي.
ښاغلی خمر وایي په افغانستان کې د ځوانانو ډېرې ټولنې شته چې مدني فعالیتونه کوي، خو دا چې ځانګړي هدفونه او پلانونه نه لري کار یې ګټور نه تمامېږي. هغه وړاندیز کوي مدني ټولنې باید داسې کارونه وکړي چې د ولس پکې ښېګڼه وي.
د مدني فعالیتونو په نامه باید سړی ووایي چې ډېر فعالیتونه وشول، خو یا یې فعالیتونه دغسې ول چې دوی خپل د دربار فرمایشونه پکې ځایول، یا یې سیاسي موخو لپاره دغه ټولنې کارولې او شعار یې دا و چې مونږ خلکو ته کار کوو، خو هغسې ونه شول. نو مونږ د یو مدني بنسټ او دغسې یو بنسټ له لارې چې هغه بیخي ولس ته ژمن وي، خلکو ته ژمن وي او ښو کړنو ته ژمن کسان پکې راټول شوي وي، د همدغه طریقه په دې وتوانېدو او دا مو غوره لار وبلله چې باید ولس ته صادقانه او هغه ډول مدني فعالیت وکړو لکه څنګه چې نوم دی، لکه څنګه چې تعریف دی، چې هغه باید د خپل خپل ځاني ستړیا او خپل ځاني زیانونو نه راپیل کړو او د ولس په ښېګڼې پای ته ورسو.
سید رحمان ویال وایي دوی د کتابتونونو د جوړولو ترڅنګ د کتابونو د غني کولو پروګرام هم لري او هغه کتابتونونه چې دوی جوړ کړي وخت په وخت به نوي کتابونه هم وروړي.
د همدغو کتابتونونو د لا غني کولو لپاره اوس هم هڅې کوو. اوس هم ځینې کتابونه د څمکنۍ ولسوالۍ ته وروړي دي چې یو ورور لس زره روپیو په ارزښت کتابونه رانیولي او هغه موال ته وروړه چې دا خپله د همدې کتابتون د غني کولو لپاره یوه هڅه وه. دا پلان هم لرو چې همدغه کتابتونونه بیا لا غنی کړو، لا بډای کېدو لپاره هڅې وکړو.
ایمل خمر وایي په دې خاطر چې ځوانان لا نورو بیلاریو راوګرځوي مطالعه یې یوه ښه لاره ده. نوموړی وایي د کتابتونونو لا جوړېدو وروسته به هره میاشت د کتاب لوستلو یوه سیالي هم جوړوي.
کله چې کتابتونونه په ولسوالیو کې ایجادوو، خپل یو ځانګړی پروګرام د کتاب لوستنې لپاره هم لرو. هغلته یې له ځوانانو سره او د کتابتون له مسؤلینو سره شریکوو چې هغه په اونیز ډول په دوو اونیو کې یا په عین حال کې په میاشتني ډول مونږ د کتاب لوستنې یوه سیالي د دوی تر منځ کوو چې بیا ځانګړې جایزې هم دوی ته په پام کې لرو. او بیا په شپږو میاشتو کې یوه لویه غونډه په مرکز کې د دوی لپاره مونږ جوړوو، او هغه غوره لوستونکی یا د غوره لوستونکي په نامه مونږ یوه ځانګړې ډالۍ او په یو سیمه ییزه رادیو کې دوی لپاره یا مرکه او دوی لپاره چې لا هم هڅېدلی وي، نو دا پروګرام ورته لرو. او دا هم یوه لاره ده چې کولای شو د کلیو ځوانان دې ته وهڅوو چې نورې بېلارۍ او خپل سری پرېږدي او کتاب ته مخه کړي.
پرمختللې ټولنې د خپلو ماشومانو او ځوانانو لپاره دا زمینه برابروي چې زده کړې وکړي او له کتاب سره نږدې پاتې شي. نن د پکتیا زلمیان بختور دي چې د کتابونو دروازې ورته پرانیستل کیږي. ممکن دغه سیخ زیرې سبا له کومبل ولایت څخه هم واورو. خوږو اورېدونکو، د تاندې څانګې شېبې هم دومره وې. تر بلې خپرونې مو په لاس پارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت صدای د خبرونې درنو مینوالو، و مغختل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د فعالیتونو او د دوی د فعالیتونو په وړاندې د پرتو ستونزو پاړه د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې له ارشد سلاکار خاغلی جان علم حسنی سره مرکه ولرو. خاغلی حسنی، مننه چې مکتبو د مرکه وخت راکړ.
تشکر تاسو ډیره مننه کوم. د اولمپیک ملي کمیټې کومه اولمپیک کمیټه چې رئیس جمهور رسمن فرمان باندې د پرسمیت پیژندل په کار فعالیت آغاز کړه، او مسابقین ویلي ټیمونه بهر ته لیږلي. پرون تقریبا 300 ورزشکارانو رئیس جمهور سره د اولمپیک ملي کمیټې ورزشکارانو سره ملاقات وکړ، او د اولمپیک د رئیس سرپرست محمود انیو خپل ټول او مشکلات چې په اداره کې رئیس جمهور ته وویل، او اولمپیک ملي کمیټه په اته زونونو کې نمایندګي جوړ کړي د اولمپیک رسمن فعالیت کې پل کارونه مختبی. او
بلې خغلی سنی، تاسو ول چې تاسو د پرتو ستونزو په اړه لولس مشر سره خبرې وکړي. کمی ستونزې تاسو لولس مشر سره یاد کړي او د غوی په وړاندې د غوی چمنې څوي؟
د اولمپیک ملي کمیټې تعمیر همدا اوس زورمندان نیولې، او اولمپیک تعمیر کرایي تعمیر کوسي. تاسو خپل وسوینه چې دغه د کرایي تعمیر ده چې دا رئیس د اولمپیک د پیسې کرا ورکړي، ټول ورشنان تر ټولې اداري فعالیت کار کوي، او ان شاء الله کوم آیات چې رئیس جمهور ټاکلې وو خپل آیات هم ټول فدراسیونو د رئیسانو سره د رئیس د اولمپیک سره ټول سره خبرې وکړي، او وعده وکړي چې ډېر تر به دا مشکلات مونږ حل کړو. او بلې مونږ ډېر مهم خبره دا وایي چې مونږ زیات حساب کلبو باندې کوو. تاسو په خدای باره کې مونږ داسې کلبو ته لاړو، دا تقریبا نیمه ډېر عمر په ورزش کې تیر شو. رئیس دوی سره لاړو شهدای صالحین کې، مونږ یو جې ته ننوتلو چې مونږ ته ژړا راغی. واغه تپه تیارې کې چې مکمل اکسیجن وجود نه لري دا ورسکاران تمرین کول او واغه کلبونو قرمانان تربیکی کې وجود د افغانستان جنډه وچتی نو دا د اولمپیک د ملي کمیټه او د تربیته باندې وو دفاع دنده ده چې دغه ورسکاران زمينه مساعد کړي تر څو چې دغه ورسکاران په مکمل اکسیجن په وجه کې چې ست کلب د لپاره آماده وي تمرین خپل مختبي
ایا فکر کوي چې دلته د امکاناتو نشټون دی کا او د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې یو منظم پلان نه موجودیت اصلي ستونزه چیرې ده
تاسو ګورئ چې پر کال دولت بدن روزنه ته بودجه ورکي د ټولو فدراسیونو بودجه ورکي او بدن روزنه دا وظیفه ده د چار فدراسیون ته دا نامی راځي باید دا ټیمونه پکې ګډون وکړي
آیا کوم بودجه تاسو درکول کی کافی ده
نه په 15 منو سن کولی چې شپږ د فدراسیونو نه او مسابقی بارنی مسابقی او داخلی مسابقی په دې کې ریس سنل دي دا خو به ګنجایز دي لږه رئیس عبدالرحمن پیژاندل چې موږ بودیجه
ده دا چې تاسو کال په ترڅ کې باید کم کارونه تر سره کوي کم کارونه نه کوي په دې اړه باندې کم منظم پلان موجود دی تاسو دا شریک کړئ غیله مخې بودیجه واخلې
مونږ ټول جنتري د کال ایمون فدراسیون ورکی اولمپیک ته چې په یو کال کې یو فدراسیون کوم فعالیتونه کوي چیرته مسابقین دي څونه داخلي مسابقین دي څونه سیمینارونه دي او څونه سفرونه ورسکاران بهر ته لیږي دا په پلان باندې دلته پلان جوړیږي توحیدیږي په کوم نیو اولمپیک باندې کومه ټاګه واغه باندې بودجه ختل کیږي ولې متاسفانه موږ دا ډیر ذات بودجه مثلا وړي کنه موږ دولت نه راګیغه بودجه
bale خغله اسنی ویل کی چې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه کوم چې تاسو سلاکار یاست دلته د منتخب ټیمونو په انتخاب کې چې لوبغاړي ورته غوړه کیږي ورچاوي په پام کې نه نیول کیږي تر ډیره پیژندنې او روابط مسایل ده تر کومه دې په تنه سره موافق یې
وره دا یو خبرې دي یو واقع چې ملي ټیم انتخابي کې دالته ډیر نمائندگان ناسي وسادان ناسي او خلک لوبغاړي ټاکیږي اسو خپل اخ چا د نبرګل د کله چې زه تور د مثال اول شم کنه او ټول د مډال د اولی ماته راکړي دا د پرګنم چې خپل اخ ونه غوړم دویم درمن رفرانه لړ شي دا ټول د پاره معلومه ده د چا حق څوک نشي خوړلې ولی مونږ په اداره کې هیڅ چا داسې وخت نه ده شوی چې د چا حق چا خوړلې فقط حق به اقدار تسپارل کی او خپل ورشکانه سفر ته دي مونږ کوم ټیمونه چې لګیږي تاسو به تروسه نه اوریدل چې یو داسې اړ شي سګي دي سفرونه لري راغتلې نه قطن په موټای کې ګوري په څونو کار کې ګوري پر لښته کې ته ګوندو کې مونږ ورشکارانو لګلا ورشکارانو مډالونه راوړل ولې دا خبره تر اوسه په دغه اداره کې نه چیرته شکایت کړي او نه یاري دا راکړه چې یما په ودا فلاني سره تل یعنی دا عادلانه قضاوه دلته دلته
وسته چیرته څوک اریزه وکیا مثلا په دې اړه باندې دا ولري چې مثلا دوی حق وړل شوی ساس برګونو پاغه محل شوی
دلته کمیټه ده د منازعات په خپل کمیټه د کمیټې اولمپیک اصلي راغوتل کیږي رئیس فدراسیون او دا ته پورسي کی رسمان دا په حضور ده جامع ورشکارانو چې تاسو څنګه دا خوړلې راوړل ستادونه څنګه دا اخته خوړلې مبارزه کیږي څوک چې مستقر اصلي بدی
او کوم فدراسیونونه چې ستاسو سره موجود دي په دغه ملي اولمپیک کمیټه کې ویل کیږي چې د دې مسولین چې دي د ام د معاملو په اساس یا د روابطو په اساس باندې انتخابيږي او د سیم شوی چې په څوزري باندې ما یو کس د یو فدراسیون مسول پات شوی دی د دې روابط په اساس باندې تر کومه پر شفافیت موجود دی په دغه انتخابات
فدراسیونو رئیسان د نمائندګان د ولایت کوم فعالیتونه د ولایتو کې لري د یو نمائندال تل لري په ولایتو مثلا تګوندو په سلیری ولایتو کې سلیری ولایتو کې مثلا لري په لاسو کې نه لري دغه نمائندګان مرکز سره غوښتل کیږي او دی په مجموعه عمومي کې کانګرس کې خپل رئیس ټاکي په یا په سلیری ډول یا په علني ډول باندې خپل رئیس ټاکي سلور کولو لپاره په دې کې هیڅ حق نه لري نه تر بده بدني نه اولمپیک چې په دغه انتخاباتو کې لاس وهي فقط رئیس مطابق د منشور د کمیټې اولمپیک د اولمپیک نمائنده او تر بده بدني وند من هدا نظر alternator نظارت کی کوم سرغړونه ونی شي اور څو چوکټل نو شي جن سلور کول د باندې د رئیس فدراسیون ول بل خبره مال ده په قانون اساسه ما ګرغله سره رئیس فدراسیون شو د درې مې سلور مې شي کار نشي کول ستو استفاده کې څنګه بورډ اجرای لري مجموع بورډ اجرای بورډ اجرای رئیس راغړي جلسه په دایره مجموع مې دعوتي برطرف کړي یعنی دا څنګه چې د سلور لپاره د ټیکه داري د فدراسیون
مهم لاسراوړن استاسي په روسي او کال کې چدي
مونږ قانون د ورزش جوړ کړه د اولمپیک د ملي کمیټې د بار وزارت عدالت لکه دوران لاندې د قانون پاسې یو لږ نور مقرري مونږ جوړ کړی دلته او انتخابات ټول د ماتل چې د سه جوړ چې مونږ نمائندګان په ولایتونو کې جاتو زونور کې جوړ کړی مونږ خپل نمائندګان وټاکو فدراسیون انتخابات هم نیسي
په خاطر دې قانون نو موجود
قانون خو تر اولمپیک خو کم وخت کې چې تر بیا دوه کاله چې تر بدبدین بیل شوی خو دا یو نوې اداره چې جوړ شو ځان ته یو سیستم غواړي پلان غواړي قانون غواړي مقررات غواړي دا پاسات باندې د بته استوار وسی ولې ټول مقرر قانونین هلته تر بیا بدلی کو
بلې اسنی صاحب په دغه اداره کې د ملي اولمپیک کمیټه چې تاسو سلاکار یاست څومره اداري فساد منه اداري فساد شته که څنګه
زه تاسو چلنج در کوم څو کس دا ټول سره غلې دل دایو اداره بارسي کړه کنه نو ځان مې ربنه یو کوم هر وزیر چې شفاف ډول د ټول ورسره مخکې ورته حساب ورک او ورفض راتون چې سفر کړی چې پیسې اخیستي اسناد ټول دلته موجود دي او شفافه اداره ده درته وایم هیڅ دا خبرې زموږ په اداره کې فضل خدای نشته حتی موږ رئیس د خپل جیب نه مصرف کوي همدا اوس موږ بودیجه نه لرو یو شپږ میاشتې د مالي کال راووتله وایي موږ رئیس د خپل جیب نه دا ټیمونو ته پیسې ورکوي په خپل جیب نه دي سفر کوي موږ ته تلوس دولت 10 روپۍ بودیجه نه راکړه دغه تعمیر کرا په خپل جیب نه ورکوي دا ټیمونه چې ځي خپل جیب نه ورکوي او دا لباس هم د خپل جیب نه ورته اخلي نو زه یو شته درځم کله چې هر شت جیب نه سړی خپل مصرف کوي اداري فساد په ځای کې به چیرته ځي د خپل جیب نه مصرف کوم او فساد به پکې وجود لري
پس سفرونو کې ساسې درې له خوا کوم کسان معرفي کیږي په دې کې څومره شفافیت موجود دی ور کسان معرفي شوی دی او د وی لاس راوړنې شراغلې دي مثلا څومره تاسو قناعت وړوي
ټول د سور اسکان چې ملي ټیم کې دي ملي ټیم کې دي ځوانانو کې نو ځوانانو د ټول مونږ ته معلوم دي په دې چې مونږ غون عمر بدل کار کوي را شو او مونږ ته ټول ورشکانان اعلی ورشکاران معلوم دي او متوسط ورشکاران معلوم دي بعد او ملي اولمپیک ملي کمیټه ا کسان ولي کې ورسې د پاره چې د افغانستان جنډه وچت نه نه دلته موږ په اداره کې فضل خدای یو خبره ده چې تبيز نه جدي په دغه نشته په دغه اداره کې اما چې اولمپیک او شوار کردار نه گفتار نه پندار نه دلته به تطبیقي ار خو چې شایستګي ولري لیاقت ولري د سفر لپاره دي او چې هغه مسوګ نشي کولای
بله مننه اسنی صاحب قدر مندار دین کول کس څنګه تاسو اوریدل خاغلی اسنی ویل چې دوی د ولسمشر سره کتل دي او هیله ده چې د ولسمشر چور سره کوم جمعنی کړي په دې سره به شته سنځي اوار شي او دغه شان دوی د قانون خبره وکړه چې یو قانون کار لاندې دی چې د دې په هغه بشپړېدل سره به ان شاء الله چې شته سنځي اوار شي او دې پښتنو ته به وخت جواب وي خاور اسولره
یار پزړ باندې خوبارا سړې سوای او چې درو جنا شیندارا سړې سوای او چې درو جنا شیندارا سړې سوای د یار پزړ باندې خوبارا سړې سوای چه درو جنا شیندارا سڑے سوائی او چه درو جنا شیندارا سڑے سوائی Hey सड़े सना वाई लडारा सड़े सो